ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونتا نامنی انتقال د افغانستان د دښمنانو یو پخانی طرحه و امدی حادثه ده. نو مولیدا څرګندونه په بلخ ولایت کې کړې دي. لادی بمم خبر کوچی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای امنیتی ادارو د رای ورکولو د 15000 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر وای په راتلونکو څلورو میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت توي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مقایسه روان کال د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر شوی دی او ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلورو میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت توي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ.
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم خیلی مشکل. توجه عمده ما در چهار ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در فایاب جوزجان سر پل که بلخ متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز، اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د بلخ له ولسوالانو او ولایتي شورا له غړو سره د خبرو پر مهال ویل چې د بلخ امنیت د حکومت په لومړیتوب کې دی. هغه ویلي وي چې په ناامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. نن بلخ ولایت ته د ښاغلي غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر شوی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراتول یاد کړل. نوموړي وویل دی ویل له بده مرغه په دې وروستیو کې موږ وینو چې د ملکي وګړو ټولنې په سیستماتیک ډول پانشه کیږي چې دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ شمیرې ښیي چې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مقایسه په ملکي مرګجوبل کې 10% ډېروالی راغلی دی. شغل صدیقی په افغانستان کې د جګړو لشکلو خو وغوښتل چې د نړیوال قوانین رعایت کړي او په عین حال کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه کسان جدي تعقیب کړي چې په افغانستان کې ملکي وګړو ته زیان رسوي. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې شغلې خلیلزاد به په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې او ثبات راوستلو لپاره هیله بښونکی بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو هیوادونو ته د شغلې خلیلزاد سفر دا ځل به نتیجې نه وي.
نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیزه د ډېر قوي صلاحیت عمر کې د خلیزات ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي هغه سفرونه چې او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به د لس ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل په اړه له ټولو ښکېلو اړخونو سره بحثونه د شغلي خلیلزاد د سفر هدف یاد سوی دی. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې په واشنگټن کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي. د افغانستان په شمال کې د دوو قانونو د رایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سروزرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانون او پټرولیم د وزیر او د بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک باندې په خبره سوی خبر کې د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې د دوو تړونونو لاسلیک کول خورا مهم بلل سوی دی. د خبرځای په حواله د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر نرګس نهان ویلي چې د خصوصي څنګه افغان دولت په مشارکت سره به ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابر شي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور سو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی، خو نوموړی دا تورونه ردوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسیې پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي. دغه د اروپایي ټولنې او دغه هیواد د اروپایي ټولنې او د ناتو سازمان غړی دی چې له روسیې سره 200 کیلومتره ګډه پوله لري. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه بلا ساده رادیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. والوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونتا نامنې په قصدي توګه انتقال شوی او د دښمنانو یو پخانی طرح ده. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو پرتله د روان کال په شپږو میاشتو کې 10% کې زیات شوی دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي بنسټونو د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړی. په یو بل ریپورت کې مو لیدې خبر کو چې د افغانستان د ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نه شو او په دې برخه کې شته فرصت ضایع کړای شو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. د سعودي عربستان ولیعهد وایي له امریکا سره خپل غشمن عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړې ده. همدارنګه به حقیقت څه دی اونیس پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې هم په دې خپرونه کې واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمال زونتا د نامنیو د انتقال سبب د دښمنانو یو پخانی طرح او د پوینا قصدي عمل دی. خغلی غنی دا څرګندونه مزار شریف کې وی ولسی غونډه ته وکړي. افغان ولسمشر ویل چې په بلخ کې د پولیسو تشکیل باید پراخ او مجهز شي. ولسمشر همدار ازویل چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د حاکمیت څخه د ساتنې وړتیا لري او بهرنیو اجیرو ځواکونو ته د دې خاورې د ساتنې اړتیا نه ده موجوده. مجیب رحمان حبیب زی په اړه رپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمازون ته د نامنۍ انتقال د افغانستان د دښمنانو یو پخوانی پلان شوی طرح ده چې په شمازون کې د لویو دولتي پروژو او د منځنۍ آسیا سره د هیواد د اړیکې د تخریب په هدف رامنځته شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه په بلخ ولایت کې عام ولس ته په وینا کې وویل چې په شمازون کې امنیتي ګواښونه او نامنۍ عمدي بڼه لري او دلیل یې هم په شمازون کې د لویو پروژو موجودیت او له منځنۍ آسیا سره د افغانستان اتصال دی. ښاغلی غنی وویل د افغانستان دښمنانو ولې جګړه شمال ته انتقال کړه؟ د هواد لوی درستیس په جواب کې وایي چې عمده دلیل یې لوی پروژې او مرکزی آسیا سره د افغانستان وصل کېدل دي. ښاغلی غنی د خپل وینا پر مهال په بلخ کې د پولیسو د تشکیل په پراخېدو تاکید وکړ او ویل چې ښاري پولیس لا پخوا باید زیات مسلکي او په منظمو پوځي تجهیزاتو سنبال ووسي. ولسمشر زیاته کړه په بلخ کې پولیس باید مسلکي ووسی، دوی باید تجهیز وي، خاصتا ښاري پولیس باید زیات شي او د حوزو شمیر هم ډیر شي. پولیس ته ځانګړې پاملرنه لرو او اساسي هدف دا دی چې اردو متحرک شي. که اردو یو ځای کې راګیر وي او له وړو پوستو څخه هم ساتنه وکړي نو د اردو قوت له لاسه ورکوو او په کمانډو ځواکونو پهره نه کوو. ولسمشر غنی بلخ ته د خپل سفر دویم ورسې په ترس کې د دې ولایت له ولسوالانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره پر امنیتي، سیاسي او تجارتي موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی په بلخ کې له سوداګرو وغوښتل چې د پانګې په متمرکز کولو سره د کارموندنې زمینه زیاته کړي او همداراز په صنعتي پارکونو کې د تولیدي فابریکو په جوړولو سره منځنۍ آسیا ته د افغاني صادراتو کچه په کال کې $1 میلیارډ ته لوړه کړي. هغه وویل زموږ غوښتنه دا ده چې د څلورو تر شپږو اونیو په ترڅ کې باید ټول یوه متحده طرحه ولرئ او خپلې پانګې متمرکزې کړئ. د ځمکې ستونزه دولت درته په بنیادي توګه حل کوي او د صنعتي پارکونو په اړه خپل وړاندیز وکړئ او خپله یې تامین کړئ. دولتي کاغذ پرانۍ ماته د منلو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ ملکي چارواکو او عام ولس ته په خپله وینا کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له خپل ملي حاکمیت څخه د دفاع او ساتنې وړتیا لري او پردیو اجیرو بهرنیو ځواکونو ته زموږ د خاورې د ساتنې ضرورت نشته. ښاغلی غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون کې مطرح کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو په مقایسه د روان کال په شپږو میاشتو کې په سلو کې ډیر زیات شوی. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په افغانستان کې خلک په سیستماتیک ډول په نخښه کېږي. دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیره هڅه کړې چې د ملکی کسانو د تلفاتو مخه ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفاتو زیاتېدو ته په کتو وایي په جګړه کې ښکېل اړخونه باید د خلکو بشری حقوقو ته درناوی وکړي او نه دې په نخښه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مجازاتو او د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو نه د سرغړاوي په اړه د مافیت فرهنګ لامل شوی چې په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو شمیره لوړه شي.
متاسفانه ورځ تر بلې نه ملکی کسان ډېر سیستماتیک شکل باندې په نښه کېږي چې دا د بشر دوستانه قواعد تر پښو لاندې کول دي او همدارنګه زموږ نور نافذه قوانین او د پروسه کال په دې شپږو میاشتو زموږ برسیان دا راښیي چې حدود
خاغلی صدیقی لخکیلو اړخونو وغوښتل چې نړیوال بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. د حکومت هم هیله وکړه هغه کسان چې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل ګرځي قانوني چلند ورسره وکړي. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د غوس ماموریت قومندان سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان خلک ډیر دښمنان لري او له امنیتي ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې د امریکا د پوځي مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووتل هم په افغانستان کې پر ملکی تلفاتو اندېښنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په یوې حمله کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوی او دیرش ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې د هیواد په 12 ولایتونو کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې 133 ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د سرمال د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل په ځینو حالاتو کې چې وسلوال مخالفین د ملکی کسانو کورونه د ډال په توګه کاروي خلکو ته تلفات اوړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو قوانینو، طرزالعملونو او همدارنګه د بشر حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن دي او په همدغه چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي. د دې ترڅنګ د جلال آباد جمهور رئیس د هدایت سره سم امنیتي ځواکونو نوي طرزالعملونه د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره جوړ کړي دي او زموږ امنیتي ځواکونه د همدغه طرزالعمل په چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي.
د بوبل د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او ډاډ ورکوو کوم کسان چې د عملیاتو پر مهال د خلکو د سر و مال په ساتنه کې بې پروايي کوي مجازات بشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د امنیت د تامین په برخه کې له دغه هیواد سره خپلې ژمنې عملي کړي چې په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ادارو د رای ورکولو د 15 مرکزونو د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی. کمیسیون کسان په ځینو سیمو کې د لوړو امنیتي ګواښونو د موجودیت خبره کوي، خو دا چې انتخابات به پکې وشي که نه په دې اړه څه نه وایي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
انتخابات هغه ملي پروسه چې ټولې د ترسره کېدو لپاره شیبې شمار او د انتخابات خپلواک کمیسون هم په دې اړه د چمتووالي خبره کوي. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 15,116 مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسون د ویان مرسیال زبی سادات وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه نه لري.
د امنیتي بنسټونو تعهد کړی او دوی ژمنه کړې ده چې د ټاکنو په ورځ به دوی د 15,116 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کوي چې ټول 30,000 د رای ورکونې محلونه ترسره کړي. په ورته وخت کې دوی څه باندې 50,000 ځواکونه هم د همدغې ورځې د امنیت خوندي کولو دپاره دوی په کار ګمارلي. تر دې دمه پورې داسې کومه خاص اندېښنه نشته. د ټاکنو د امنیت خوندي کول د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی.
ښاغلی سادات وایي امنیتي بنسټونو د انتخاباتو په ورځ د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی او په همدې دلیل په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات زیات شوي هم دي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 50,000 ځواکونه ګمارل شوي او دغه پروسه به د امنیت په فضا کې ترسره شي. له دې ټولو سره سره په هیواد کې د رای ورکولو د 2,000 مرکزونو تړل کېدو د انتخاباتو د سراسریتوب په اړه پوښتنې پیدا کړي. د افغانستان د آزادو عدلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د نومندانو وروستیو ترورونو او ناامنۍ ته په اشارې سره وایي چې ښایي په هغو مرکزونو کې چې حکومت یې د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی هم انتخابات ترسره نشي. د ویلا بعد مرغه د انتخاباتو سراسریتوب د اساسي قانون لمخې تر پوښتنې لاندې دی. که څه هم وضعیت د درک وړ دی، خو که موږ 2,000 مرکزونه نشو پرانیستلی نو حتما به د انتخاباتو په ورځ هم ستونزې ولرو. د ښاغلي رشید په خبره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د ناامنۍ په پلمه د انتخاباتو له بهیر څخه سیاسي استفاده وشي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي بنسټونه باید د دغه بهیر د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دا افغانستان د ورزش د څاري یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نه شو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مشر سایر زلاند ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د مدیریتي کمزورۍ له امله د دغه لیګ د پرانیستي مراسم ډیر کمزوري او پیکاو. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ هم مني چې د تجربې او وخت کمښت له امله د دغه لیګ د پرانیستي مراسم ځینې نیمګړتیاوې لرلې، خو په راتلونکي کې د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ورزش نه د سار یو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو د پرانیستې له مراسمو خوښ نه دي. دوی که څه هم د دغه لیګ پرانیستل کېدل د افغانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه بولي، خو ټینګار کوي چې د دغه لیګ د پرانیستې مراسمو تر ډیره وطني رنګ او خوند نه درلود. دا چې ولې د دغه سیالیو د پرانیستې مراسم پیکاو کمرنګول، لامل یې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند داسې بیانوي.
کار و دغه لیک د پرانیستو برخه کې د افغانستان نمایندګي خلکو ته خوده لوي او نړیوال ته دا خوده لوي چې افغانستان واقعا د افغانستان لیک او د افغانستان نمایندګي کوي. همدار از په کور د نن خلکو ته هغه چې د تلویزیون د لارې نه ګوري باید خوده شوی چې د افغانستان لیک دی او خلکو په خپل تصویر لیکلوي چې متاسفانه د لیک په پرانیستو کې خلک ناهیلي وو او خپل ځان په دغه لیک کې د مدیریتي ضعف له کبله ونه شو لیدلی.
چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د لومړي پړاو د پرانیستې مراسم تیر شپه په متحده عرب اماراتو کې ترسره شول او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د دغه لیګ پرانیستل کېدل له ټاپي پروژې وروسته د افغانانو لپاره تر ټولو لویه پروژه وبلله. ښاغلي فضلي ویلي ښایي دا لیګ د کال دوو لپاره زیات ښه نه وي، خو په خبره یې راتلونکو کلونو کې به لا رنګین او د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ چې د اکتوبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي، په کې لسګونه افغان او بهرني لوبغاړي ګډون لري چې یوازې افغان لوبغاړي به له دغه لیګ نه نږدې $1,000,000 ترلاسه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي چې له دغه لیګ نه به هر کال لږ تر لږه $600,000 عاید ترلاسه کړي. د دغه لیګ 15 لوبډلې د کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار او بلخ په نومونو نومول شوي چې 15 وړې بهرنیو پانګوالو په ځانګړې توګه هندي کمپنیو پیرلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال سمیع الله پام هم په دې نظر دی چې د دغه لیګ د پرانستې په مراسمو کې باید د افغانستان کلتور او ژبې ته ډېره ونډه ورکړل شوې وای.
په ټوله کې هغه ډول چې پرانیسته او هغه ډول چې باید د افغانستان ژبې او د افغانستان کلتور ته په دغه پرانیست غونډه کې کار شوی هغه ډول نه و. ما خپله پکې دا احساس کړ چې زمونږ د ژبې، زمونږ د فرهنګ کموالی پکې دی او دا باید پوره شوی، دا تشه باید ډکه شوی.
خو له دې ټولو سره سره د ورزشي چارو کارپوه جاوید حمیم کاکړ بیا په دې باور دی چې دا د دې لیګ لومړی ځل و، نو ځکه ستونزې پکې ډېرې وي او ښایي په راتلونکي کې دغه ستونزې هوارې او د پردي کلتور او ژبې پر ځای افغاني کلتور او فرهنګ ته ډېر ځای ورکړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ میډیا منیجر عبدالله پښتانه هم مني چې د دغه لیګ د پرانیستې مراسمو ځینې نیمګړتیاوې لرلې چې په خبره په راتلونکي کې به دوی د دغو تشو ډکولو ته پام کوي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
په کابل کې د ښوونکي ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې لا هم ډیر ښوونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان ښوونکي شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نه شي پوره کولی. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ لري.
در جار شا جهانونا معلم استا مقام تا رنگین رنگین شیرونا معلم استا مقام تا.
په افغانستان کې د ښوونکي ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دغه هیواد ډیری ښوونکي له اقتصادي ستونزو ځورېږي. د دغو ښوونکو له ډلې یو هم رڼا ده. رڼا وایي کومې پیسې چې دوی ته په میاشتني ډول د تنخوا په توګه ورکول کیږي د دوی د کورنیو لګښتونو لپاره بسنه نه کوي. افغان خون کی شکایت کے وچ حکومت له دوی سره کھڑیش منی ندی عملی کړي او دوی له سخت ستوند سره مخامخ دي. خون کی سعدیه وای
مشکل دا چې د پارلمان یو وکیل دومره لوړ معاش لري، بیل هغه چې د هر خواوس خدوی پیداګاری لري، نور وزیران، یو شون کی چې په اصطلاح د یو هیواد زانګو د دوی په لاس کې ده، د هوات یو اولاد دی روزی د دې ماش کم ده چې خپل یو شون کې هم ډیر به ماش کم دی. هم اور ور رئیس جمهور ویل چې ماش به لوړ سي، اما تر نن ورځې پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی.
د بده سال کې د چ حکومتي چارواکو په ځنګړي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کرات او په افغانستان کې د خونکو د وضعیت د خکېدو په برخه کې اجمنې کړې دي. د میزان 13 نیټه هر کال په افغانستان کې د خونکو د ورځې په توګه منځل کیږي او په دغه ورځ د خونکو د مانوي ارزښت د درنوي لپاره ځنګړي غونډي جوړیږي. د شنبه په ورځ په کابل کې د خون کې د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی ټینګار وکړ چې د خون کو معاشونه او امتیازات به لوړوي. خغلی بلخی ویل د هیواد په 28 ولایتونو کې خون کو ته 90 خارګوټي په پام کې نیول شوې دي چې ډېر ژر به وویشل شي.
په صورت عموم بازنګری معاشات معلمین
په عمومي ډول به د ښوونکو معاشونو باندې بیا کتنه وشي او د دې تنخواګانې به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. همدارنګه ښوونکو ته په 28 ولایتونو کې 90 ښارګوټي په پام کې نیول شوی چې ډېر ژر به د کابینې لوري تصویب او اجرات وشي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د ښوونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د سپارښتنه کوي چې د روانو ستونزو د هواري لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بشرانو جرګې اداري هیئت د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم ګڼي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې ناستې او سفرونه بې نتیجې و خو د اصل ورته تمه ډېره ده. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې وګوري. د دغه سفر په اړه په افغانستان کې باورونه دادي چې دا سفرونه او ناستې باید د تیر په څیر نمایشي نه وي او د امریکا لخوا جدي ونیول شي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې هڅو ته تر ډیره د شک په سترګه کتل کیږي، خو په خبره یې دا چې دا سفر د افغانستان په موضوع کې ټولو ښکېلو هیوادونو ته لپسې ډول پلان شوی تمه ده چې هیله بخون کوي.
دا وانه ورس دغه د غونډې نه دغه حالې زله چې دوی جلسې درلود یا لري یا اینسی نو د دې نه ایمون ولس ډیر خسته شوی. نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیزه دا ډیر قوي صلاحات عمر کې د خلیزات ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي هغه سفرونه چې او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ځینو کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل د افغانستان د سولې پروسې د جاج اخیستلو لپاره ځانګړی استازی کابل، اسلام آباد، ریاض، کویټ او دوبۍ ته سفر کوي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو دا لړۍ لس ورځنۍ ښودل شوې، خو ښاغلی صدیقی وایي چې دا هر څه باید افغانانو سره په همغږۍ سره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د امریکا په تیره بیا د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې لپاره رواني هڅې همغږي ګڼي. وایي دا هڅې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره د زمینو برابرولو په هدف ترسره کیږي. د یاد شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د کارونه چې اوس کېږي د مشترک طرز په درلودلو سره د کارونه انجام کېږي. بیره د شک مونږ اړتیا لرو چې اغوی مونږ سره د سولې د پروسې تشریح کولو په بخش کې مرسته وکړي.
ښاغلی طاهری وایي اوس د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره تر بل هر وخت ښه فضا رامنځته شوې او دوی هیله مند دي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به عملي اقداماتو ته لار هواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان ولیعهد وایي له امریکا سره خپله هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړي. په وروستیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې په زیاته پیمانه لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. که څه هم سعودي عربستان وایي د ایران د تیلو پر تولید له بندیز سره یې خپل د تیلو تولید زیات کړی، خو د تیلو تجاران وایي دې کار د تیلو پر بیو کوم اغېز نه دی کړی. صالح محمد صالح یو په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان له بلومبرګ شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل هغه غوښتنه چې امریکا له سعودي عربستان او دوپک سازمان له نورو غړي هیوادونو کړې وه دا وه کچیرې د ایران د تیلو عرضه له لاسه ورکوو موږ یعنی سعودي عربستان به د اړتیا وړ تیلو د عرضې ډاډ ورکوو. شهزاده سلمان زیاته کړه اوپیک سازمان په وروستیو کې د تیلو تولید په ورځ کې 1.5 میلیونه بیراله نور هم زیات کړ چې د ایران د تیلو د کمو سوو تولیداتو دوه برابره اندازه ده. د ایران لخوا په ورځ کې د 100,000 بیراله تیلو تولید د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا د هغو بندیزونو له مخې کم سو چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت عملي سي. د سعودي عربستان ولیعهد وویل په وروستیو کې د ایران د هر بیرل تیلو د کمیدو په بدل کې موږ دوه بیراله تیل صادروو. موږ خپل کار کړی دی. خو له دې سره سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور لګوي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک روان کال د تیلو بیې تر حد زیاتې لوړې کړې دي. د ښاغلي ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې د ایران د تیلو ټول صادرات به بندوي. د تیلو د تولید زیاتېدل ونه توانېدل روانه اونۍ د برنت په نوم د اومه تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د لندن په بازارونو کې د دوغو تیلو د یو بیرل بایه $80 ته ورسېده چې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو لوړ حد شي. د تیلو سوداګر وایي دوی اندېښمن دي ځکه سعودي عربستان د خپلو تیلو تولیدات په کافي اندازه په چټکۍ نه زیاتوي چې دا کار شایي ونه کړی سي هغه خلا چې د ایران د تیلو د تولید د کمیدو په نتیجه کې راغلي ډکه کړي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده سلمان بلومبرګ شبکې ته ویلي سعودي عربستان اوس په ورځ کې 10 میلیونه او 1 لک بیرل تیل تولیدوي. چې تقریبا تر ټولو لوړ حد دی. خو د په خبره د مارکیټ له تقاضا سره سم پر دې اندازې په ورځ کې 14 لک بیراله نور تولید هم ورزیاتولی شي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې آزادي رادیو لا صافا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري. دوستان زموږه غلا آزادي رادیو ناوړي وسم مخکله دینه چونه زی پروګرامونه ته ور شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لفره با ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلورو میاشتو کې به یې عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت توي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ ولایت کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ. نن بلخ ولایت د ښاغلي غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% لوړ شوی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړل. د افغانستان په شمال کې د دوو کانونو د رایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو کانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر پر 15 د کانونو او پټرولیم د وزیر او د یو بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. تکل سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستاني رسنۍ راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د پاکستان د چارواکو سره پر مهمو سیاسي مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په ویلامی کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد باید د لاس ورځنی سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. نوموړی به په دې سفر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پتړاو بحثونه وکړي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد د لاسترلودلو په تور 13 ورځ نیول سوی دی، خو شهباز شریف دغه تورونه ردوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسي پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې له دې چې ونوزي پروګرامونه تور شو، څو سپورتي خبرونه راخلو. واصل وسال سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لومړۍ لوبه کې کابل ځوانان لوبډلې د پکتیا پینټرز لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې پکتیا پینټرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان سره د کابل ځوانان لوبډلې ته د 219 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل ځوانان لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره او د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو لومړۍ بریا په خپل نوم کړه. دغه سیالۍ به د اکتوبر له 15 د همدې میاشتې 23 نیټې پورې په متحده عربي اماراتو کې روانې وي. د دې سیالیو په دوهم ورځ نن ننګرهار لیپرز د کندهار نایټ وړاندې او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د کابل ځوانانو وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اولمپیاد په نوم د نړیوالو سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ګرجستان په باتومي ښار کې ترسره شوه چې افغانستان په ډي ګروپ کې خپلو ټولو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو میډال او د دغو سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې خیبر فرازی، حبیب الله امینی، سلیمان اشرفی، عبدالخالق ویس او صفی الله کنز شامل ول. ټاکل شوی د شطرنج اتل لوبډله نن د کابل پر مهال 15 بجې کابل ته ورسیږي. او د چین اوپن ټینس سیالیو په لړ کې تیونسی لوبغاړي مالک جزری خپل جرمنی سیال الکساندر ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په لومړي سیټ کې جزری د الکساندر نه وشپږ مخکې شو، خو په دوهم سیټ کې بیا الکساندر بیرته راتګ وکړ او شپږ دوی میدان خپل کړ. خو په دریم برخلیک ټاکون کې سیټ کې بیا جزري شپک سلور بریا ته ورسید او د دې سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو په بل لوبه کې بیا ایټالوي لوبغاړي فیبیو فوګینی خپل روسي سیال اندري روبلیو ته شپک سلور او شپک درې ماتې ورکړه او ځان یې کوارټر فاینل پړاو ته ورسوه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي هڅه کوي چې د کرکټ راتلونکي نړیوال جام ته تکړه 30 توپچونکي عمومي. د بورډ مسؤلین همدا شان ډاډ ورکوي چې د شپږیزې لیګ